احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنې واورې باران تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی د ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې په خپل ایکس پاڼه کې خپره کړې ویلي چې په بلخ فاریاب سرپل بادغیس فراه غور هلمند کندهار روزګان دایکندي بامیان زابل غزنی میدان وردګ لوګر پروان پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر پنځه ویشت ملي مترو پورې او د واورې کچه له لسو څخه تر پنځه څلوېښت سانتي مترو پورې اټکل کیږي د دې ادارې په خبره په مرکزي شمال لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له پنځوسو تر پنځه نوي کیلومتره په ساعت کې وي د هوا پیژندنې ادارې همدارنګه په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه خو دا یې ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشان برخه اخلي د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی ډنمارک کې اداره کوي او اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي خو د شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نېټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو لس فیصده تعرفه لوړ کړي او که چېرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون له لومړۍ نېټې به دا تعرفې پنځه ویشت فیصدو ته لوړې شي تاکل شوی دی چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټکو اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمېر دوه څلوېښتو ته ورسېد د اندالوسین سیمو چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سېشنبې په ورځ ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمېر دوه څلوېښتو ته لوړ شو د اورګاډي له دغې خونړۍ پېښې وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شو د دوو ګړندیو مسافروونکو اورګاډو د ټکر دا پېښه د تېرې یکشنبې په ورځ له مادرید څخه د جنوب په درې سوه شپېته کیلومترۍ کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نږدې رامنځته شوه کارپوهان وایي پر پټلۍ د یوې نښلېدونکې وسیلې د خرابوالي له امله شي یو اورګاډی له پټلۍ وتلی او له بل سره یې ټکر کړی وي د افغانستان د کرکټ تر نولس کلنو کم عمره لوبډله به نن چهارشنبه د کرکټ د نولس کلنو کم عمره لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي دا لوبه به د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوک د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په یولسو بجو پیل شي د افغانستان د کرکټ تر نولس کلنو کم عمره ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په ډی ګروپ کې د چتول سر کې دی دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب ترسره کیږي چې پایلوبه به د فبروري په شپږمه وي ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت له ګاونډیو هیوادو ستنول شویو کډوالو نور هم پیچلی کړی وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل درکړو د کډوالو په تړاو به دا هم واوري چې جرمني په سلګونو افغانان چې مخکې د هغوی د منلو ژمنه کړې وه په پاکستان کې پرېښلي دا به هم واوري
تخنیکي لیدا کوته وکړل چې افغانستان کې کافی وبسته اما غټ مشکل همدار چې مدیریت کیږي نه
د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل نه به دا هم واورو چې د اوبو مدیریت څرنګه په نشه امکاناتو او څرنګه په سړیرو امکاناتو ممکن دي او دا په زړه پورې خبر لرو چې په پکتیا کې زده کوونکو د ای آی یو شمېر پروژې نندارې ته وړاندې کړي
کچېرې موږ ته زمینه برابره سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به د هغه سره ډېره اسری وی او ستسنګ دغه پاسری شکل سره مونږه اړولې
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د لوږې بحران له سخت ژمي او د مرستو له کمیدو سره پسې سخت شوی دی. د دې پروګرام د افغانستان د څانګې مشر وای د هیواد ته په تیر یو کال کې له ایران او پاکستان څخه د میلیونونو نویو ستنو شویو کډوالو په ورتګ سره بشري وضعیت لا خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
سمیع الله چې له خپلې کورنۍ سره تیر کال له ایران څخه ایستل شوی او افغانستان ته استول شوی اوس د کابل په یوه څنډه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي. دی وایي په ډېره سختۍ سره خپلې کورنۍ ته یوه مړه ډوډۍ برابروي، آن دا چې کله د وچې ډوډۍ د اخیستو وس هم نه لري.
داسې وخت شوی چې دوه ورځې هم وږي پاتې شوي یو. ما یوازې 15 سنټه درلودل او په دغو کمو پیسو مو د ماشومانو لپاره وچ ډوډۍ اخیستې. ډوډۍ مو ماته کړې او پر دوی مو ویشلې. غټان د لوږې تاب راوړلی شي خو ماشومان نه.
د رویترز د راپور له مخې دا یوازې 55 کلن سمیع الله نه دی چې له خپلې کورنۍ سره له ګاونډي ایران څخه افغانستان ته استول شوی، بلکې په تېر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړی شوي چې اوس په دغه هیواد کې له یوه سخت حالت سره مخ دي. سمیع الله وایي د دې هیله هم نشته چې وضعیت به ښه شي، بلکې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد رویترز ته ویلي چې له هغو کډوالو سره چې نوي افغانستان ته ستانه شوي د امکان تر حده، یعنی نورو ځایونو ته د هغوی د لیږد، روغتیا او خوراکي موادو په برخه کې مرسته شوې. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ناممکنه ده چې په دې هیواد کې چې 40 کاله په جګړو کې ښکېلو سمدستي بېوزلي له منځه یوړل شي. د هغه په خبره اقتصادي پروګرامونه وخت نیسي او هغه د خلکو پر ژوند سمدستي اغېز نشي کولی. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای ایران او پاکستان په تیر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د دې پروګرام د افغانستان د څانګې مشر جان علیف رویترز ته وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت ژمی روان دی، کاري فرصتونه له منځه تللي، د هیواد ته د نویو ستنو شویو لړۍ نفوس 10% زیات کړی دی. د نوموړي په خبره ډیرو دغو افغانانو په ایران او پاکستان کې کارونه کول او ګټلې پیسې بیرته افغانستان ته خپلو کورنیو ته لیږلې او زیاته کړه چې 3 میلیونه نور کسان پر هغو ور زیات شوي چې له سختې لوږې سره مخ دي.
دلته لوږه په خطرناک ډول په زیاتېدو ده. د نفوس دریمه برخه له لوږې سره مخ ده او د تېر کال په پرتله 3 میلیونه نور کسان پرې زیات شوي دي. وضعیت د تېر کال په پرتله ډېر خراب شوی. هغه څه چې موږ وینو د څو عواملو یو ځای کېدل دي. په شمال کې وچکالي ده، خوارځواکي په چټکۍ په زیاتېدو ده او سږکال 2 میلیونه کسان په جبري ډول افغانستان ته بیرته ستنه شوي دي. دا ټول عوامل سره یو ځای شوي او د افغانستان بشري بحران لا سخت کړی دی.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر زیاته کړه چې تیر کال په افغانستان کې خوارځواکي ډېره پراخه وه چې ساری یې نه دی لیدل شوی او په خواشنۍ سره چې سږکال به هم د تیر پرتله وضعیت له دې هم خراب وي. د نوموړي په خبره اټکل کېږي چې په 2016 کال کې به 2 لک نور ماشومان هم له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستان افغانستان ته اخراج شویو په میلیونونو کډوالو د افغانستان اقتصادي کړکېچ نور هم ژور کړی دی. له وی خبرتیا وروسته به واورې چې یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته تلل او له پاکستانه اخراج شوي دي او اوس په کابل کې اوسي له یوې ستونزې سره مخامخ شوي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
یو شمیر جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل کې پر هغه میلمستون چاپه وهلې چې د جرمنیانو پخواني افغان همکاران پکې میشتو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبری شبکې په راپور کې راغلی دا کسان چې د جرمني لوري د منل کې دوښمنه ورسره شوی و له پاکستان تر ډیپورټ کېدو وروسته په کابل کې د جرمني تر ملاتړ لاندې یو میلمستون کې اوسېدل. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخوانی او سیمایزو کارکونکو د استوګنې یو ملمستون پلټلې. د جرمني ARD دولتي خبری شبکې خبر ورکړی چې د دوشنبه شپه د جنوري 13مه دا ملمستون چې د جرمني له لوري تمویلیږي او دغه هیواد هغه پخوانی افغان همکاران له خپلو کورنیو سره پکې اوسیږي چې څه موده مخکې له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي. په راپور کې راغلي له دې کسانو سره جرمني د منلو ژمنه کړې. ARD ویلي په یاد ملمستون کې د جرمني د پخوانیو افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې او د پروسې په ویډیوي بڼه ثبت کړې ده. د راپور له مخې طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه یې پوښتلي چې ولې غواړي جرمني ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ملمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نه شو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورټ شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. سه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل
ملمستون چې تلاشي شوی دی په وزیر اکبر خان پنځم سره کې موقعیت درلوده. زموږ ځینې همکاران پکې اوسېدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ډیپورټ شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د GIZ سره د ایمیل د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی. هره شېبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال
وړاندې یو شمېر جرمني رسنیو راپور ورکړی و چې پاکستان لاغه هیواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنې ترلاسه کړي وو افغانستان ته ډیپورټ کړي. همدا تیره میاشت جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې میش شاوخوا 1530 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوي جرمني ته به ولېږدوي. د روانې جنوري په 11مه جرمني له پاکستانه د 2 نورو افغانانو د انتقال راپور ورکړل، خو په پاکستان کې میش د جرمني کیس لرونکي افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت لري. وایي داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ډیپورټ او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټکه کړي. په اسلام آباد کې میشت د جرمني او افغان کیس لرونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
قال پروسه خو روانه ده، خو متاسفانه ډېره سلو ده. څو ورځې مخکې هم دلته یو څه کورنۍ مې پېژندلې، هغوی انتقال کړي، نو موږ هم نوبت ته منتظر یو. هیله مو ده چې دغه پروسه تیزه شي او سره مو انتقال کړي، ځکه دلته په پاکستان کې وضعیت نور هم پسې خرابېږي. هره ورځ چې تېرېږي وضعیت خرابېږي، او که چېرته موږ ریپورټ شو نو هېڅ نه پوهېږم چې افغانستان کې به څه راسره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2025 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورټ او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
په کابل کې طالبانو هغه ملمستون پلټلی دی چې له پاکستانه ستانه شوي هغه افغانان پکې اوسېدل چې جرمني ورسره د منلو ژمنه کړې وه. بل لور ته د جرمني د پارلماني څېړنې موندنې ښیي چې د جرمني حکومت له زرو څخه زیات افغانان چې په پاکستان کې هغه هیواد ته د تلو په تمه دي نه غواړي هغه هیواد ته ولېږدوي. دا د هغو له 2000 زیاتو افغانانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو سره کار کړی، یا د هغوی د کورنیو غړي او ځینې نورې هم هغه کسان دي چې ویل کېږي ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. نور د نوریاس نوري په دې راپور کې
له زرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته جرمني ورسره ژمنه کړې وه چې هغه هیواد ته به یې لېږدوي، د بیا میشتېدو اجازه یې رد شوې دي. د جرمني نوې اوسنا بروکر سایتونګ ورځپاڼې د سېشنبې په ورځ د پارلماني څېړنې د موندنو له مخې راپور ورکړ چې له 2300 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمني کې د میشتېدو په اړه د پرېکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمني ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمني ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اټکل کیږي چې دغه شمېر افغانان له میاشتو یا کلونو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمني کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمېر په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمېر نورې لکه د وکیلانو او خبریالانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کیږي د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ دي. د جرمني د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې واک ته رسیدو وروسته د کډوالۍ پر وړاندې د سخت دریځ سیاست د یوې برخې په توګه د